پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې دوها کې نن د سولې خبرې دوام کوي ټوله هڅه دا ده چې دا پروسه ګړندۍ شي
بحثونه په دې کارو هم جریان درلودل به هم وي څنګه کولی شي دغه ستونزه د پارټیکه کېښودلی شي مرکات پروسه څنګه چټک کولی شي
د دې خبرو اغیز به څه وي په دې اړه درته مرکه لرو د کندوز اوسیدونکي وایي هره ورځ لسګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره ګاونډیو هیوادونو ته اوړي
کاروبار نسته روزګار نسته نم څوک کار ته پرېږدي مجبور یو نو څو ستل ټکانه ملته راوړي د خاصې کوڅې او لارې کرا پیدا کړي د هېواد ځان وباسو
کونړ کې بیا دا مور په کور دننه بې ځایه شوې او بدې ورځې ګالي
کور نم په اوانونو ویستې شو ډک د کور نم پات شو چرګان رانه پات شو ماننه رانه پات شو هر څه رانه پات شولو
او په څو اروپایي هېوادونو کې سیلابونو 180 تنه وژلې دي پرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری مخکلی دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه اورو صالح محمد صالح چمتو کړي
په خطر کې نن هم د افغان دولت او طالبانو د استادو ترمنځ د سولې خبرې دوام کوي کاسو له سوریې څخه خپل یو لس وګړي تسلیم کړل اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سو د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانیستونکو غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستري زروختون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته څه باندې دوی اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو پیراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري
هر کسی د میدان کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس په لاس کیږي خدا ټاکون کې نه وي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او تروريستي شي به د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 پرسنل لزده کړو وروسته فارغ شول چې شل تنه یې میرمنې وي دوی داسې مهال د جګړو لیکو ته ستنېږي چې طالبانو لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواد 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر راتلونکي اونۍ کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به تاسو شریک کړو
د هغه واکسین د چې وړ مبرز د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزه میاشت کې هم افغانستان ته 1 لک ډوز واکسین ورکړی وو د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وای په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وزنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړ نوی کړي. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د ویانا خبري باید تر نوي ادارې پورې وځنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. کاسو په سوریه کې له هغو کمپونو چې د داعش جنګیالي او د کورنیو غړي یې ساتل کیږي خپل یوولس وګړي تسلیم کړل. د کاسو د کورنیو چارو وزیر جلال سپیچ لا پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد ته ستانه کړی سوي کسان د داعش جنګیالیو میرمنې او ماشومان دي. د ویل دغه کسان ټولنې ته د بیرته ستنولو لپاره د دوی مرستې او ملاتړ ته اړ وو. د کورنیو چارو وزیر ټینګار وکړ هغه کسان به مجازات سي چې د افراطي ډلو په چوکاټ کې جنایتونه کړي وي. له 2019 میلادي کال راهیسې د کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، یو سلو لس وګړي بیرته دغه هیواد ته ستانه کړی سوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان او د ادعاو له مخې څلور تنه جنګیالي وو. اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دبداسل کې ده چې امریکا او اروپایي ټولنه د کورونا وایرس د ډلټا بڼې د نوي څپې په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د اور ورلد ان ډیټا آنلاین خبرونه د معلوماتو لمخې د اروپایي ټولنې د ټولو وګړو 55.5% لشته لږه د واکسین یوستن لګولې، خو په امریکا کې دغه فیصدي 55.4 ده. د اروپایي ټولنې یو کمشنر ایری بریټون پرون په ټویټر کې لیکلي، تیره اونۍ اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین د لومړي ډوز لګولو لپاره د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. د روان کال په لومړیو کې په اروپایي ټولنه کې د واکسین پر ورو کمپاین پراخ انتقادونه وسول، خو په امریکا کې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره پایل سو. وروسته واکسین ته د ځینو کسانو د نه لیوالتیا له کبله کمپاین پت سو. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړي د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغو اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنطین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اګست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي.
زموږ خاک له آزادی رادیو نه اوري کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. پاتې د آزادی رادیو .com که د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي په دویمه نیمایي کې درته نور بسته یا شکست سکوت خبرونه هم لرو. راځو د خبرونې د سر راپورته. تمه ده چې نن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې دوام وکړي. دواړه لوري وایي پرون په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. سرچینې اوربند د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي یادوي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسني ستونزې په حل ټینګار کړی او ویلي دي چې ښه دا ده دواړه لوري خپل ستونزې په خپله حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي که طالبان په زور د قدرت د انحصار هڅه وکړي امریکایي حکومت په رسمیت نه پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
نن د قطر په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاوي ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو دویمه ورځ ده. پرون دواړه لوري د ماخام تر ناوخته پورې کېناستل، اما بحثونه یې د بندو دروازو تر شا وو او هغه معلومات چې دننه پر بحث وشو رسنیز نه شول. تمه ده چې نن هم د دواړو لوري دوه کسیز پلاوي ترمنځ دا خبرې دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان محمد نعیم آزادي راډیو ته وویل، په پرونی غونډه کې د سولې خبرو د چټکې دوه او تر خوای د اوسنیو ستونزو پر حل باندې خبرې شوې، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل.
البته په عام ډول باندې د موبایل کې بحثونه په دې کارونه هم جریان درلودل، به هم وي څنګه کېدلی چې دغه
هغه یو شمیر سرچینې وایي چې اوربان د پاتې طالب بندیانو ازادي، راتلونکی نظام او اساسي قانون هغه موضوعات چې پر بحث شوی دی، خو دا سرچینه هم د دې موضوعاتو په اړه باندې کومې پریکړې در رسیدو په اړه باندې څه نه وایي، او وایي چې نن به هم پر همدغه موضوعاتو باندې د خبرو په میز باندې بحثونه وشي. د دواړو لورو ترمنځ د سولې دا خبرې داسې مهال دوام کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله هم اختریس پیغام خپور کړی. ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې هم د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی، وایي ښه ده چې دواړه لوري د دې پر ځای چې په بهرنیانو باندې اتکا وکړي په خپله سره کښېني او ستونزې حل کړي. د ملا هبت الله په اختریس پیغام کې راغلي چې دوی د مذاکراتو او سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره سیاسي دفتر پرانیستی دی، قوي مذاکراتي پلاوی یې موظف کړی دی، او همدا ډول د خبرو له لارې د سولې د روان بهیر ته ژمن دي. خو د تور هم لګوي چې مقابل لوری چې دی وخت ضایع کوي او دا ورته پیغام ورکوي چې ښه ده د خبرو میز ته حاضر شي. خو د افغانستان حکومت بیا په زړونو دا خبره رد کړې او برعکس طالبان تورن کړي دي چې معنا لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي او د وخت د ضایع کېدو سبب یې ګڼلی دي. د طالبان او د افغانستان د حکومت د خبرو دا بهیر داسې مهال پیلېږي چې امریکا هم له سیاسي لارې د اوسنۍ شخړې په حل باندې ټینګار کوي، خو دا خبرداری هم ورکوي چې پوځي لارې نه واک ته رسېدل به ناممکن وي، او همدا ډول که چیرې طالبان غواړي د پوځي لارې نه واک ته ورسیږي دوی به یې په رسمیت حکومت ونه پیژني. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د الجزیرې ټلویزیون سره ځانګړي مرکه کې ویلي دوی له طالبان غواړي چې سیاسي روغې جوړې ته غاړه کېږدي او له افغانانو سره یو تفاهم ته ورسیږي.
هیڅ پوځي حل لار نشته، طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي. که داسې وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو. آن تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی و، اوس وایي چې نه، دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی. طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي، پر ځای ټول شموله حکومت غواړي، داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی ته په کار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي.
د سولې خبرو د چټکېدو او ترخوایي او سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره حدسې داسې مهال دي چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ جګړې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تېرو اونیو کې له دې ډلې 13 هغه ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وي بیرته نیولې دي. د وزارت نن په یوه تازه خبر پاڼه کې ولیکل چې تېرو څلورو ساعتونو کې 116 طالبان وژلي او 1 نور زخمي کړي دي.
و موردل چې نن هم په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې دوام کوي. دا خبرې پرون پیل شوې او له پرانستن کې غونډې وروسته د دواړو لورو لخوا یو 14 کسیزه کمیټه وټاکل شوه چې خپل بحثونه به سره مخ ته وړي. داسې اټکل دی چې که بحثونه پای ته رسیږي نو پای کې به یو ګډه اعلامیه هم خپریږي. بلورته د ملي امنیت په خوانی مشر رحمت الله نبیل وایي معلومات ښیي چې طالبان دازل د سولې په اړه ګړندي ګامونه غواړي. ښاغلي نبیل له ازادي راډیو سره مرکه کې وویل طالبان د ولسوالیو په سقوط سره غواړي پر دولت عامه فشار زیات کړي. له ښاغلي نبیل سره اجملان مرکه کړې او په پیل کې د قطر د خبرو پر اغیزو پوښتلی دی.
بعض مسایل مخکې مخکې طالبانو رایات چې تهران ته تللی وه هغوی ته هم بعضې مسایل ویلي دي، او چې زه معلومات لرم د خپله د قطر نماینده هم چې کابل ته راغلی او به سیاسیونو سره یې بعضې پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې دې مذاکراتو ته داخل شي. او دا چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څومره به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون هغې باندې یو نتیجې ته رسېږي هغه به وروسته معلوم شي. امیدواري به دا وي چې ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسېدلی وي چې جنګ فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کېږي، نور ګټې نورو ته رسېږي.
څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربند د افغانستان د اوسني دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو له پلوه څه ډول ارزوئ؟
په دې شک نشته چې بعضې دایکې طالبانو پیشتوي وکړو تقریبا په بعض مواردو کې پیشبیني سړي کولی شوی. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د مغاتو لوی لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعضې ښارونه محاصره کول، دغه صلابت یو دولت حکومت هغه څه ولاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره دوی مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسي فشار پر حکومت زیات شي، مثلا ممکن په خارو باندې کې غذایي مواد قلت راشي، بندرونه مثلا عایدات چې حکومت د حکومت داره په خاطر ضرورت لري و هم تکانی شي، د دولت ته یو غټه ضربه است، هم د هویت او د دوی د سلامت او هم روزمره کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کیږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، پیشنهاد که دوی صادقانه وي نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بست وشي، ځکه دا د دې سبب نشي چې بیا یورې وروسته د دې اوربند نه دواړه طرفونه هغه د جنګ خواته لاړ شي.
ښاغلی نبیل، په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم ځینې نظامي چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریځ کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
نوره پټه نه ده پاتې چې پاکستان د طالبان نه حمایت کوي. هلته چې ملکي مشران یې وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې پاکستان په امور کې یا مداخله نه کوو یا واخد ګاونډیتوب ولرو. متاسفانه نظامیان او استخباراتي معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري، او په دې بحث کې اصلا پاکستان په ډېر ناوخته ده. په افغانستان کې هم ټول په پوهېږي، ټوله نړۍ هم په دې پوهېږي چې دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستحق کړی ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي، حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي میډیا کې راوځي. زه خپله په دې باندې باور نه لرم ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی هم لرو، په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شانګهای د غړیو هیوادونو په صنعتي، فرهنګي او د خوړو په نندارتون کې د افغانستان د لاسي صنایعو او نقاشیو هنرونه د لیدونکو له تود هرکلی سره مخ شو او تر ټولو ډېر یې پلور درلود. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تېر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړ شوی و. د نوموړي په وینا یاد نندارتون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت او د تاجک ګرځندوی پراختیایي کمیټې لخوا جوړ شوی و، او له افغانستان سربیره پکې د تاجکستان، هند، ازبکستان، پاکستان او فلسطین هیوادونو لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي وي. په دغه نندارتون کې د افغان میرمنو لاسي صنایع او د نقاشي هنرونه هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي روان کال په ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس 8 مرکزونه جوړیږي. د دغه وزارت وین اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د پروسس دغه مرکزونه په هرات، غزنی، سرپل، کندوز، بلخ، فاریاب او دایکنډي ولایتونو کې په نوي او عصري بڼه جوړیږي چې د روان کال تر پایه به یې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو مرکزونو له جوړولو موخه د زعفرانو د کرکیلې پراختیا، د زعفرانو د کښت د بزګرانو هڅول او په کور دننه د نړیوالو مارکیټونو له غوښتنو سره سم د زعفرانو پروسس او صادرول ګڼل کیږي. د افغانستان زعفران روان کال هم د ښه کیفیت له پلوه د نړۍ د غورو زعفرانو مقام خپل کړ، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغان یووی یو ډالر نوی افغاني شپېته پوله، یو یورو درې نوی افغاني شل پوله، یو پاون یو سل اووه افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومان درې افغاني پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یو زر نوي افغاني او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې نوي افغاني.
زموږه آزادي رادیو نوري اوریدونکو په اروپا کې درته د سیلاونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو، خو اوس یو بل کورنۍ موضوع را اخلو. د جګړه ځپلې کندز ولایت ځینې اوسیدونکو د کورنۍ بې ځای کېدنې ترڅنګ له هېواده بهر کډوالۍ ته هم مخه کړې ده. دغلته ولسونه وایي چې هر ورځ لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي، ځکه د دوی په باور جګړو یې هر څه لوټلي او د سر د خوندیتوب لپاره یې کډوالۍ ته زړه ښه کړی. تفصیل یې له خپل خبریال اورو.
په کندز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هېواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وایي چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی، خو هغه وایي د کندز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
زه سلته لاړم، وطن خو جوړ جوړ نه سو، له نور هم پسې باته رسولو. دغه فعلاً زه یو سو روپۍ سرمایه لرم، بیرته پاکستان ته په تیښته یم. نو موږ یو زه نه داسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم درګرده فقط دغه اختر تیر شي، په دې کندز ولایت کې څوک زندګي نه کوي، د ځوان جای نه ده ټول وځي.
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بېوزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر ولاړ شي.
ډېره بدبختي ده، جنګونه همدغسې دوام وکړو، اوس چا خبره یو څو روپۍ ما خوا دېخوا د خپلې کډې مډې بېرته خرڅې کړلې، پنځه روپۍ برابرې کړې دي، مجبور لاړ شو بیرته لاړ شو، چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړي، دغه به هم راشخه پاتې، بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو، بیا به سړی بدبخت وي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی، د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي.
یو خواته طالب، یو خواته دولت، منځ کې عوانونه، اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه، اعلی دې کور ته ویسه، هغه کور ته ویسه، هغه انسان چې کوم کور ته ځي د هغه وچلی ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري. نو موږ کوم خواته لاړ شو یاره، بیرته غواړم چې لاړ شم، هماغه مجبوره وم، هماغه زندگی په سر ویسو، بچان لرو، مور ده، بیرته زرمې ده کرای چې لاړ شم پاکستان ته.
په دې ورځو کې د کندز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څوک کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څه تل تکان هم ته راوړي دي، خرڅې کوسې یو لارې کرا پیدا کړو د هېواده ځانو باسو. دلته خو م خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي، خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندز کې مو د بې ځایه شوو او دغه راز دا هم واورېدل چې هر ورځ لسګونه کسان د پولو بهر اوړي او ګاونډیو هېوادونو ته ځي. بل ورته د کونړ په غازی آباد او اسمر ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي له دوی څخه ډک کورونه پاتې دي او یوازې خپل سرونه یې امن سیمو ته راوستلي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کورنم پاوانو نویش ته شو ډک د کورنم پات شو، چرګان رانه پات شو، مال نه رانه پات شو، اڅه رانه پات شو.
دا اته سلبخ کلنه مریم سالار زیده لچا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی په خې مرکز صدابات ته د خپلې 14 کسیزي کورنۍ سره راغلې ده. د میرمن سالار زی په خبره چې په خپل کلی کې زمکه، کور او نور اسانته ویلرلې، خو جګړو ترې هغه ټولي پاتې کړي او اوس په صدابات کې په یو کرای کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خېب لپ په خې په توتم کې مونږ راو ته مرکز لرالو، ډېر مزړه خپه چې اختر بشو او زیاته مامدګی نیولا، اختر بشو کوټ سپای ته مامدګی نیولا، پر دې کوټه کې اړولې ده ناسست. اته بم خپل باغونه او بینډې بم وی ترکاری بم وا او بم بي پیسې وی غنم بخپل غوړی بم خپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سره مخ شو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو ترې کور کلی او ټول شتمنی پاتې کړې ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي، اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وایي:
خو په هغه سړي باندې اختر چې زړه باندې روږي، خو موږ اختر داسې راغی چې خدای خبره څوک ینیڅکي څوک ځوي. دا پخوانی همدانه قلوازي و سړي ویلي چې خلک نکري دیږي، موږ د ینو دغه لاسري دي نه سر را باندې راغی چې په غم او په دغه را باندې راغی.
دوی د مرستو غوښتو تر څنګ هیله لري چې جنگ بند شي، تلپاتې سوله راشي، د خلکو پر مخ تړل شوې لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه وسله والو طالبانو په اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د لارې بندېدو او د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په 13 میاشت کې په اسمار او غزی آباد کې د جګړو او لارې بندېدو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر 133 ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونه کسان تری تام دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکې بهیدلي دي، تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل شوي. دې سیلونو لارې خرابې کړي، انټرنیټ او ټلیفون یې قطع کړی، چې له دې امله د تری تم شوو کسانو د موندلو هڅې هم سختې شوي دي. د ژغورنې عمله هڅه کوي چې د بیړیو او هلیکاپټرو له لارې دغو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینل پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلي دي چې دا ویره شته چې د قربانیانو شمیر به زیات شي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 680 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ هم اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا یا اتریش او چک جمهوریت لور ته بهیدلی دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1,650 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. د آستریا پولې ته نږدې 13 شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه 1 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آستریا یا اتریش صدر اعظم سبستیان کروس په ټویټر کې لیکلي چې درنو بارانونو او توپان له بده مرغه د آستریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولډ سیمې ته ورشي، هلته له ژغورل شوو سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان اوښتی دی. همدې سیمې ته چې سیلونو ځپلی دی، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم ورغلی و. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. اوس هم د کندهار په اړه د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پوځي نه بلکې سیاسي سقوط کړی دی.
د کندهار والی وای د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک چې د نظام پر ځای اشخاص ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دی چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس یرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډې کې وکړې چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړی وو.
کندهار سیاسی سکوت کړی دی، کندهار زموږ د نظامیانو سکوت نظامي سکوت نه دی کړی، کندهار سیاسی سکوت کړی دی. په یوه یوه ټلیفون باندې سربستا سربستا ولسوالۍ لکړي دي. که نظامي سکوت چې په یوه ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمي کېږي بیا به یې لکوي. په زرو زرو عسکر تللي دي، پر خپلو کورو کېنستلي دي. څلور ورځې ماته داسې ځایونه رامعلوم دي، څلور ورځې کېږي چې پوستې ایله سوي دي، درننه طالب ولاکه هغه ځای ته ورغلی دي. طالب ورغلی نه دي، بېخي درننه یو ماغه پوسټه ته طالب راغلی نه دی، خو دې څلور ورځې مخکې لکړي دي. 50 پوسټه په یو ټلیفون ایله سوي دي. دا ټول همدغه مشران چې په کابل کې ناست دي، د هر یو مشخص زنګونه ورته راوال سوي دي.
په دغه خبري کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل، اوسنی جنگ چې